السلام علیکم د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په کابل کې د ما خام شپک بچی دی د روزګان ولایتي شورا رئیس وای او سم په دې ولایت کې ځینی پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري او په اوسلو کې نن د افغانستان د تماس د ډلې غونډه ترسره کیږي. په دې اړه او د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته روان سو. د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل سول. د قزاقستان په قرغندې سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمېر کارکونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حق زحمي د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. بشپړه خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته روان سو. په دې اړه به نور معلومات په ازادي رادیو په ورستیو خبرونو کې در سره شریکېږي. اوس ورځو بل خبر ته د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل سول. چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اورزګان ولایت ډیری روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي وو خو اوس ناروغان کولای سي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. اورزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي رادیو ته ویل
په نام نه ساهو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو. یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پرې خو باز غوښتنه لرلې او غوښتنه ایچ ډی ایس په خوا کوم وادي چې ور سره کړی وي نو په هغه باندې د ادمه مراد دغه دا کلینیکونه د خلکو بند کړی وو. نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالیه وزارت وایي د کجکی بند د دوهم فاز له بشپړېدو سره به د دغه بند د برېښنا تولید 150 میګاواټ ته ورسیږي چې دا د لومړي فاز د برېښنا تر تولید 100 میګاواټ زیاته برېښنا ده. د مالیه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي رادیو ته ویل چې د کجکی بند د دوهم فاز د پیل لپاره به قرارداد یو شرکت ته ورکړل سي چې د دوه کلونو په موده کې کار بشپړ کړي.
موږ یو اداره لرو د پی 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 یا مشارکت عامه خصوصي دغه اداره د برښنا شرکت سره په همغږۍ دوی په دې برخه باندې برخه کې کار کړی. د دغه قانوني او حقوقي او اقتصادي بود مطالعه شوی تر څو د یوې کمپنۍ ته ورکړ شي.
شاغلی عبدالرحیم زیل ازادي رادیو سره همداراس په خبرو کې د اقتصاد د عالی شورا په اړه ویل چې د دغه وزارت د نوې طرحې پر اساس به ورسته له دې د اقتصاد د عالی شورا پریکړې له افغانانو سره شریکېږي. د ویل چې د کجکی د بند موضوع په پرونی غونډه کې مطرح سوه. د اقتصاد د عالی شورا مشري ولسمشر په خپله کوي دا اونیزه غونډه ده او دارالانشاء یې له مالیه وزارت سره ده. د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژنه کې د دریو تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د نن ورځې د جلسې مشري کوله ټینګار وکړ چې یاد کسان باید د اشد مجازات یا اعدام په سزا محکوم سي.
اینو باید با اشد مجازات مطابق قانون افغانستان
دوی باید د افغانستان د قوانینو په اساس په اشد مجازات محکوم سي تر څو دوی او نور خلکو ته عبرت وي او پر اتلونکو کې د دا ډول جنایتونو مخاوني ولسي. د کابل پولیسو درې ورځې وړاندې ویلي وو چې د 15مې حوزې اړوند د 1500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي خو پولیسو تېره ورځ دغه درې کسان په بغلان کې ونیول. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل سول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یو پوځي موټر ډزې وکړې. په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا حمله نن سه شنبه په شمالي وزیرستان کې وسوه. په وژل سویو سرتیرو کې یو دوهم بریدمن و، دواړه کسان یو ویشت کلن و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاریس نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځني سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه دی. د یوې سیارې سرمشریزې په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربهتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په دې سرمشریزې په درشل کې له ګڼ شمېر ساینسپوهانو او نړۍ له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
It's extremely aggressive to decide on his
own. دی وای دا د امریکا به باکی ته چې پر خپل سر له هغه موافقې د وټلو پریکړه کوي چې د مخکینی ولسمشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړی و او له موافقې څخه دی وه د وټلو لکبله پر نور فشار نسی راوړل کېدای چې پر موافقه دی لسره بحث وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی و چې امریکا به د پاریس له بی عدالت تړونه ووځي. ترامپ دغه غونډې ته نه دی وربلل سوی. او د قزاقستان په قرغندې سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمېر کارکونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمې د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. د قرغندې سیمې اداري چارواکو نن وویل چې په څلورو قانونو کې شاوخوا 200 کان کیندونکي له دوو شپو راهیسې نه دي راوتلي. د کارګری وزیر بیا ویلي چې تر 600 زیات کسان په دغو قانونو کې بند پاته دي. د اعتراض کوونکو کان کیندونکو دقیق شمیر تر اوسه نه دی ویل سوی. د سیمه ییز والي دفتر ویلي چې د کان کیندونکو یو شمیر استازي او د هغوی اتحادیه له ځایي چارواکو او قانونو له څښتنانو سره په تماس کې دي. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې په دې ولایت کې یو شمیر پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري.
سلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د ملت خرڅول پر طالبانو پر دښمن باندې دا شی وسوم پهلن موجود دی.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس ډله په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي.
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورنوي. د نور راپورونو سربیره سوریې ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه هم په همدې خبرونه کې وري. دا ځادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې په دې ولایت کې اوس هم ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. امیر محمد بارکزی د سه‌شنبه پر ازادي رادیو ته ویل دغه کار د روزګان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په وسلوالو مخالفانو د امنیتي پوستو د پلورلو پړه هم راپورونه خپاره شول. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا دا اداره دوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. دا موضوع رحمت الله افغان سره لیدل.
د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وای په دغه ولایت کې د کمزوري امنیتي مدیریت له امله اوس هم پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مهمات پلورل کیږي. امیر محمد بارکزی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل حکومت باید دغه کار مخنیوي وکړي.
سلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د ملت خرڅول پر طالبانو پر دښمن باندې دا شی وسوم پهلن موجود دی. خو لیکن دا عملی خبره ده چې د پوسټي خرڅول او دا شی نه دی پرسوري.
ښاغلی بارکزی وای د چارې د ورزګان ولایت په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی او وسلوالو مخالفانو د ولسوالۍ ټولې لارې تړلې او ترترین کوټه را رسیدلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ورزګان د سیمه ییزو چارواکو نظر هم را واخلو خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نه سو. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ورزګان ولایت کې د څلورمې لواء قومندان رحمت شاه قیمتي رسنیو ته ویلي دي چې د پولیسو په لیکو کې ځینو نه اهلو کسانو نفوذ کړی او امنیتي پوستې په وسلوالو مخالفانو پلوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیسي.
د ولایت شورا له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دغه ده که چیرته دوی سره داسې موارد وي
چې هغه اثبات کې دغه موضوع هغه د زمونږ د کشفي او استخباراتي ارګانو سره وزارت داخله سره دی هغه شریک کې ترسو موږ وکول شو په دوباره کې جدي اقدامات تر سره کو او د موضوع کاملا مخته جدي وي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم وای په دې اړه پلټنې روان دي او کدا ادعا ثابت اسوه ل سرغړاونکو سره به قانوني چلند وسی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د پاک لازمون کاش په استخباراتو تفتیش او ټول حقوقي ارګانونه قضایي ارګانونه دې په حق باندې دوامدار کار کوي. کله چې کوم شی پیدا کی په هیڅ صورت سره هغه ته اجازه نه ورکي هغه قانون منګولو ته سپارل کیږي جزا ګوري بندي کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ارزګان ولایت کې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو د پلورلو ادعا کیږي خو په نوموړي ولایت کې د پوستو د خرڅلاو په اړه راپورونه تازه دي. د ارزګان د ولایتي شورا غړي وای کچیرې په خپل وخت دغه ناسمو هیواد ضد کړنو او وضعیت مخونه نیول سي په ورسته یې کې به وبول ورختی ریوی او مخنیوی به هم ډیر ستونزمنه وي.
واوردل چې د روزګان د ولایت شورا رئیس ادا کوي چې په دې ولایت کې اوس هم ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو مرمۍ او وسلې پلوري. د کورنیو چارو وزارت وی دا خبره به اساس ده او که څوک کې په اړه ثبوت لري نو له دوی سره دې شریک کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې څه باندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان په اړه پر مهمو مسایلو خبرې کوي. په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په استازیتوب د مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو او ټولنو یو لوی پلاوی په دې غونډه کې چې د افغانستان او جرمني لخوا پر مخ وړل کیږي ګډون کړی دی. له میرمن بارکزی سره نوریاس نوری خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه د دې غونډې مهم بحثونه پر کومو مسئلو څرخي. اغلی بارکزی وویل
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث چې سیمه او نړۍ لپاره ډېره مهمه ده. البته افغانستان لپاره هم دغه درې مهم موارد اهمیت ورته.
بلې میرمن برګزی، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې په نننۍ غونډه کې به پرې خبرې کیږي، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته آیا کوم تغییر لیدل شوی د افغانستان په اړه د تماس د ډلې د غړو هیوادونو په دریځونو کې یا داسې یو اجماع چې د افغانستان حکومت ډیر پرې تاکید کوي چې هڅه کوي رامنځته کړي افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره داسې یو اجماع د دغه ستراتیژۍ وروسته رامنځته شوی په دغه تماس ډله کې؟
اجماع هغه وخت جوړیږي چې بحثونه پکې د روسیې او جزئیات د موارد پکې بربند او ښکاره شي او طبیعي ده چې دغه خپله ناسته هم د یو معقول اجماع او سم راتلونکی لپاره د یو منظم قطعه نوې ستراتیژي جوړول لپاره دی چې نه دا فکر کوم هغه مقدماتي بحثونه دي چې په احتمال ډول باندې موږ به ورسیږو یو عمومي اجماع ته د سیمې په کچه باندې. که څه هم ډېر مهم دی چې مخکې ډېر هېوادونه په افغانستان کې یعنې علاقهمندي پرې درلودل مګر په دغه مواردو کې نه. نننی اجلاس کې زه فکر کوم کوم هېوادونه چې خپل استازي لیږلي دي دا خپله علاقهمندي د دې ښیي چې افغانستان بیا به یو لسنه لویدلی هېواد ونه اوسېږي، بلکې د ټولو غوښتنه همدغه ده چې افغانستان او د افغانستان موضوع باید د یو اجماع په صفت باندې ورته وکتل شي چې یعنې ټول توافق په نظر ولري نسبت تر دې چې اختلاف په نظر ولري. افغانستان د سولې او ثبات لپاره حداقل رسمي تعریف د ټولو هېوادونو همدغه ده چې افغانستان باید یو باثباته حکومت او نظام ولري. او زه ډېر خوشحاله یم افغانستان نه هم څه کوم هیئت راغلی مخورې سیاسي څهرې هم چې په حکومت کې حکومت د باندې وي په پینل کې دي او خپل نظریات وړاندې کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولنې د مختلفو قشرونو یا د مختلفو مدني ټولنو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا د دغه غونډې په پای کې داسې امیدواري شته چې هغه مهمو مسایلو په ارتباط چې افغانستان نور سره ګیر دی د سولې پروسه ده په افغانستان کې راتلونکي انتخابات د ډیموکراسۍ یو اصل ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره هغه لازمه بودیجه چې اختصاص شوې نه ده شوې ملګري ملتونه بالخصوص تخصص په راس کې آیا کوم داسې مشخص ژمنه به وشي؟
توقع هم داره چې موږ حداقل هغه کوم منطقي معقول تګلارې ته او نتیجې ته ورسیږو. د هغې په ترڅ کې البته دا اولنۍ او آخرنۍ جلسه هم نه وه او نه هم به وي. 2013 کال کې بیا به یو جلسه په افغانستان کې فکر کوم هلته به کیدای شي احتمال د دې چې کومه قطعنامه صادره شي یا کوم مشترکه اعلامیه صادره شي. باید ووایمه چې د سازمان ملل متحد ځانګړی استازی یماموتو هم په دې ناسته کې ګډون لري او طبعی ده چې د انتخاباتو مسایلو پر سر او نور موارد په کې ښکیل دي، د هغه په سر باندې به هم خبرې وشي.
په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی وه چې په دې هیواد کې د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان د تماس د نړیوالې غونډې اډلې د خبرو اترو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکاري تورن کړ. د دې کمیسون ویاند او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې لکه څرنګه چې لازمه ده د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی چې دغه چارې د حکومت د کمیسون پر کار منفي اغیز کړی. خو د ملي یووالي حکومت بیا وایي په خپل وخت سره د انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن پر وړاندې پروتو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ او د دغه کمیسون غوښتنو ته په نه همکارۍ تورنوي. د دغه کمیسون ویانو کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په وخت سره تایید کړي او نه هم لازم امکانات ورته برابر کړي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پیژندپاڼو د ویش او بودجې په برخه کې له دوی سره په وخت همکاري وکړي نو د نوې طرحې له مخې به راتلونکي ټاکنې په وخت سره ترسره شي.
د امنیت نیول، د مراکزو، د حوزو، د رای ورکوونکو په وخت سره د بودجې برابرول او همدارنګه اوس چې مونږ تصمیم نیولی چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره سي، په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توضیح کول دغه درې شرطونه انشاءالله چې په وخت او زمان سره ترسره سي مونږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
ښاغلی سیاد وایي له حکومت سره د تابعیت د تذکرې پر بنسټ د رای ورکوونکو د نوملیکنې او نوملړ چمتو کولو طرحه شریکه شوې او دوی هیله لري چې دغه طرحه ژر تر ژره تایید شي. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نوې طرحه چې د حکومت سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د ملاتړو بنسټونو سره په مشورې جوړه شوې، له مخې به یې د رای ورکوونکو نوملیکنه په لاسي ډول او د تابعیت د تذکرې په اساس وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو په حکومت لا دې عمله هم نیوکه وکړه چې له یوې میاشتې څخه یې په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزي پر ځای دغه کمیسیون ته بلغړه نه دی معرفي کړی. دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ناشونې ښکاري. خو له دې ټولو سره سره د ملي یووالي حکومت مسؤلین بیا د دغه کمیسیون سره د لازمې همکارۍ او همغږۍ خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت په دې هڅه کې ده چې د امنیت تر څنګ لازمه بودیجه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په واک کې ورکړي. دوی وایي دوه عمده موضوعات چې د حکومت مسؤلیتونو کې راځي، یو یې د امنیت ټینګښت او بلې هم د مالي امکاناتو برابرول دي چې حکومت په دواړو برخو کې لازمې هڅې کوي. د مالي امکاناتو برابرولو لپاره د مالي وزارت د نړیوالو مرسته کوونکو سره په خبرو اخته دی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت خپلې هر اړخیزې څېړنې د رای ورکونې په ټولو مرکزونو کې پیل کړي دي. ښاغلی مرتضوي وایي د انتخاباتو کمیسیون د لرې شوي رئیس نجیب الله احمدزي پر ځای به هم ډېر ژر یو نوی کمیشنر دغه کمیسیون ته معرفي شي. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سمو د مخکې ویلي چې افغانان د ملي وحدت له حکومت نه توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته په روان ژمي کې د سکوپ یا د ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې بے ځای شو او راستنه شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سشنبې پر ورځ د دې سیستم په پرانسخونډه کې ویل چې د دې سکیپ سیستم له لارې به په کابل کې شاوخوا 9000 کورنیو ته مرستې ورسیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان د دفتر رئیس د سکاپ سیستم کارول د مستحقو د پیژندنې او د مرستو د ویش د روڼتیا لپاره مهم ګڼي. تفصیل له خان محمد سیند اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سکوپ یا د ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې پر مستحقو د مرستو ویشل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې په پام کې د تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 9 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې ثبت شي. سید حسین عالمی بلخی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د سکوپ سیستم لاره د مرستو ویشلو په مراسمو کې وویل د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر 9600 مستحق کورنیو ژمنه مرستي ویشل کیږي.
برخی فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت میکنه و برخی ها
ځینې مستحق کورنۍ له څو مؤسسو نه مرستي ترلاسه کوي، خو بیا ځینې لیوی مؤسسې نه هم مرسته نشي ترلاسه کولای. د دې لپاره چې د غمرستي په عادلانه او شفافه توګه پر اړو او مستحقو کورنۍ وویشل شي، د کډوالو چارو وزارت له ډبلیو ایف پی سره هوکړه کړې چې دغه پروګرام د سکوپ سیستم له لارې تنظیم شي.
د کډوالو چارو وزیر په پام کې ده چې د 2013 میلادي کال د جون تر میاشتې 2 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې شامل او کارتونه ورکړل شي. خاغله بلخی وای په مجموع کې دغه سیستم لالارې د کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو پر 11000 مصیبت ځپلو کورنیو د ژمنه مرستو ویشل په پام کې نیول شوې دي. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وای چې د سکوپ سیستم به د ارزونې لړې محدود او مستحق کورنۍ به د کارت په ذریعه وتوانېږي چې لمرستندوی او مؤسسو مرستې ترلاسه کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سکوپ سیستم لالارې بې ځای شوو او واړو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ډبلیو ایف پی د مؤسسې استازي مک لورینټ زین په دغه ناسته کې وویل سکوپ د مستحقو د پیژندنې او پر دوی د مرستو د ویش یو عادلانه سیستم دی.
To achieve the second UN sustainable development goal,
د ملګرو ملتونو دوهم پراختیایي هدف ته د رسیدو لپاره چې د لوګي لمنځورل او سفر کول دي، ګټه اخیستونکي پکې د فعالیتونو په مرکز کې دي او دا کار د سکوپ لاري د پلي کېدو وړ دی.
بلخوا د کډوالو د راستنولو چارو وزیر د کډوالو د بیا میشته کېدو او د دوی د بیکاری د ختمولو لپاره د یو لړ حل زلو خبرې هم کوي. د په خبره د بیزای شو او راستنیدونکو لپاره پر اتلونکو کال کې 413 میلیونه ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی او د دوی ستونزې به پر خپل وخت هوار شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
له خان محمد سین څخه مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پروان شمه کې د سکوپ یا ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې بې ځایه شو او راستنه شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه.
ستاسو له پیغامونو.
هلو، السلام علیکم. زه ورورجان له سارک نه غږیږم. زموږ 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته څوک بلاس کنډوالو کې نه نوتلی او مرسته راغلی وه $2000 او څه کمبل انسار ته. دا موږ یو پیغام ده چې موږ ته هیڅ شم رانه کړه، څه زورواکان وړو، څه غلو راځنه سره وړو او موږ ته هیڅ شم نه رسېدل او موږ ته جوال راکړي دي انشاءالله. خوان او لوګر نه غږیږم. وسلام.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم. مې د دې نه شکې چې موږ ته ماشینه نه راکړي. ما له لوړو څخه دا ایله چې کارمن ماشینه پر وخت باندې مستر اوره سي د دې خپل جوبونه دا چې پیسې لري مستر پر وخت باندې ماشینه نه راکړي. بار خو نور به ماته نور زیات و دې مستر پر وخت باندې اوره سي نور ماشینه نور د ګډ ورګانو دا اوره سي ورکړي دی وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی پولیس یې نه جوړ کړي. موږ ګناه سره چې ما د نور ورګان نه تر کې وایي د ماشینې نه کېد کړي موږ نه دی راکړي. څو پاتې باندې کور کول څه نه په دغه ماشه نه چې دا ماشه ورک باندې ورنه کینو دې کور ته چی شو چلی دا د ماشه لپاره د ناس چې منه دا ماشه دا د ول زر افغانۍ ته ناس چې د ول زر افغانۍ مې ته ناس ته ورنه کړ د ول نشته وګرځه بار دې د کور ته چی شو چلی موږ لور کور چرواسه د موږ پیغام ورسره مننه خیره شه
سلام علیکم ما د ایران تماس نیولې دې رادو ازادي ته زما پیغام باید د هپا حتمان باید نشسی زما و اشرف غنی ته دا وینا ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرځي د غوښاغبرو د لاسه تر مټرې چپه سومره سو یا دلته زندانی زی د دایش په تورګیری زی د زموږ غم ولې نه خوري دا ولې داسې کې باید د افغانانو غم وخوري ګرځي به وځي دي ګرد ماجر دي ظلمونه ورسره کیږي دا باید موږ غم حتمان وخوري خدای په امان
اوس هم د منځنی ختیځ د حالاتو رپورت شاخلو د سوریې د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازي وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید وکولې شي چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي د الکساندر لافرنتیف د سرګندونې د سوریې پر د لیدو د هیوادونو له دری سره چې وایي اسد دی د دې هیواد په سیاسي راتلونکو کې ځای و نه لري په تضاد کې دي نوري اسنوري په رپورت لري
د سوریه د سولې د هڅو لپاره د روسي استازي الکساندر لاورنتیف وای د نه پوهیږي چې ولې ولسمشر بشار الاسد باید د ولسمشری دی وی بل دورې لپاره ځان کاندید نکړي یا هغه دا کار نشي کولای هغه په انقره کې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه پورې سوریه او مصر ته تر لندو سفرونو وروسته په همدې ورځ په دې ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل له بلومبرګ نیوز رسنۍ سره په امریکا کې وویل چې دا مسله کاملا په خپل اسد پورې تړلې ده لاورنتیف اول لویدیز هیوادونه باید دا خبر ونه کړی چې یوازې په هغه صورت کې له سوریه سره د بیا رغونې په چارو کې د پیسو مرسته کولای شي چې مخالف ډلې وخت ورسیږي یا د دوی ګټې په بشپړ توګه تامین شوی نه وي هغه زیاته کړه مسله یوازې د متحدو ایالاتونو فرانسې یا د برېټانیې نه ده بلکې دلته نور هیوادونه لکه روسیه ایران چین هند او ډیر نور هم شته او پر دې سربیره د سوریه د سوداګرۍ او اقتصادي چارې هم د دې هیواد له بیا رغونې سره مرسته کولای شي روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوی او په میلیونونو نور لخپل سیمو بې ځای شوی په پوځي برخه کې د اسد رژیم حیاتی ملاتړ کړی دی د هیواد له ایران او ترکیه سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سوریه د سولې څو غونډې ترسره کړي او همې په دې وروستیو کې د سوریه د حکومت او د مخالفو ډلو په ګډون د تورې بهیرې په غاړه د روسیې په سوچي ښار کې د یو کانګرس د جوړېدو وړاندیز کړی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه پورې له سوریې څخه د لنډې کتنې په ترڅ کې چې لمخکې نوې اعلان شوه د روسی ځواکونو په هوایي اډه کې خپل پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هیواد په تدریجي ډول وتل پیل کړي د هغه پلان لمخې چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوی په سوریه کې د ولسمشری انتخابات په دې هیواد کې د یو موقتی حکومت تر جوړېدو 12 میاشتې وروسته د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي د ولسمشری هغه انتخابات چې تر دې یو کال مخکې په 2014 کال کې په سوریه کې ترسره شوی وو او اسد په سلو کې د نه هاتیا رایو په ګټلو سره د ولسمشری د وکلن دورې لپاره ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او د خلیج د همکاري شورا هغه پر رسمیت نه دی پیژندلې د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو ویل چې په سوریه کې د جګړې لپاره رسیدو وروسته د سیاسي انتقال په دوره کې بشار الاسد ځای نه لري
د نوري اسنوري پر راپور کې مو اوریدل چې د سوریه د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازي وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد باید وکولې شي چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي او اوس هم له اسمت ساروان او روچې د جرمني د موټر جوړولو یو شرکت غواړي الوتونکو موټر بازار ته ځکړي
په دوه کلونو کې به څو ډوله الوتونکو موټرونه بازار ته راووزي د دغه موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایوییشن کمپنی جوړوي دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی الکتریکي او کم اوازه انجن لري د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي د دغه الوتونکو موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتر زیات دی او وزن 600 کیلوګرام ته رسیږي اروپایان به د اجازه د ترلاسه کولو په صورت کې د کور لمخي هوایی ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکو موټر کې پرواز کولای شي تیر یا فوگ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به تر 2013 میلادي کال پورې د ټی اف ایکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته